لو د نورو ولسوالیو په شان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ، موږ ته مکتب او کلینیک جوړ کړئ. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پرګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. ایرانی چارواکو ویلي د طالبانو لخوا د یوه پولیسات ایرانی افسر د وهل ټکولو او نیولو پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال سید مجید میر احمدی ویلي که څه هم د ایرانی پولیسات افسر بیرته خوشی شوی، خو د ده په خبره د طالبانو لخوا د ایرانی افسر د وهلو پیښه او له هغه سره بد چلند په هیڅ صورت د منلو نه دی. طالبان ادعا کوي چې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې عملیاتي مشر قاری فاتح وژلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي قاری فاتح د داعش یو مهم مسؤول او د دغې ډلې د امنیت او عملیاتي ادارې چارې ورلغاړې وې. د مجاهد په خبره په بهرنیو ډیپلوماتیکو استازولیو، جوماتونو او نورو اهدافو باندې د داعش بریدونه د قاری فاتح په مستقیمه قمانده ترسره شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې غواړي د خزینه و د فوټبال ملي ټیم په بهر کې جوړ کړي. دغه فدراسیون ویلي دوی اوس په بهر کې د افغان فوټبالر انجونو نوم لیکنه کوي او بیا یې ژر د غوراوي یو تمرینی کمپ ته ورغواړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 کال د فوټبال په نارینه وو او خزینه لوبغاړو جایزې وویشل شوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د اوکراین پوځي ځواکونو اعلان کړی چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپلو ځواکونو د شمیر په زیاتولو بوخته ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم 25 ناسته تر ډیره د اوکراین په جګړه او پکې د بشري حقونو په پراخو سرغړونو متمرکزه کړې ده. او سپینې ماڼۍ ټولو فدرالي ادارو ته لارښوونه کړې چې تر یوې میاشتې پورې دې د ټیک ټاک اپلیکیشنونه له ټولو حکومتي وسیلو څخه حذف کړي.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال جنو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي.
تعویزی درملنه کې دا د چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا کچیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولی خطر لري، په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پر خودل هم مور د پاره او هم د ماشوم د پاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شو.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وای دا خبره می ډیر زوروي چې خلک می زوی ته د پودری زوی وای.
زه به انډیوالانو په شار اوړم، هغه جیم بیخی نه ریږي. کوپتم خدای یو ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهیږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهیږي، سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواک توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منه کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د موثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم موثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږي د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5% ډیر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تاریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې موثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبان عاجل مقدماتي سروې کوي چې مخکې به موږ له UNODC سره په ګډه کوله. دا سروې د دې لپاره کېدله چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروې له عاجل مقدماتي سروې سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروې په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروې ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشه یي موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له UNODC سره پخوانی تړون له سره کړی وای چې د نشه یي موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه UNODC غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې له یوه برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نسي ورتلای، هغوی د نشه یي موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشه یي مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډیدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشه پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشه یي موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته لورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نوري روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میتادون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میتادون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغه ته بیوپریو نورفین ورکول کیږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپل میتادون بیا داسې هم ویل کیږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میتادون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کیږي کنه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ رادیو ته ځوابونه وایي. د میتادون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عارضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 15 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پریښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میتادون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
د ټولو معتادینو لپاره مؤثر نه دی، یوازې له هغه چا سره مرسته کوي چې د تاریاکو هیروین نشه کوي، او هغه هم هغه معتادین چې دا مواد ځانو ته پیچکاری کوي، ځکه چې د پیچکاری له لارې مواد استعمالول د ځینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزي ناروغي یې ډېره وي. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي. نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې معتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري، له همدې امله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر یو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شاید چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زو ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پریښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د اعتیاد درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې اعتیاد ترک کړي، هغوی کولی شي. منتها سخته ده، کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولی د امیدوارۍ پر مهال د نشې پریښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي، د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بی خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدواری په کومه مرحله کې د نشې پریښودل ماشوم ته او خپل معتاد ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحله لري یا درې ټرایمستر لري، چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږدی شوی، او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي نو هم د ماشوم دپاره حتی د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمستر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي نظر نور ته.
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې مند چې احتیاط باندې ککړې دي، کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخدره توکي ترک کړي. خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درې میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنی چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي په دې کې اورګان جوړیږي، تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمستر کې مواد تر کې، دا ډیر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمستر ته خبره غځول کیږي چې هلته بیا مشکلات ډیریږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمستر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دي دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو د دوی کوشش وکړي چې ترک کړي په یو دم دی. هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبورې چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې
ستونزې او طبي مشکلات راولاړول شي. درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري.
د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختمانی کارونه کول چې په نشو موتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولی او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یا مستکار هم ایران کې مې ټول وخت تیر کړم. ایران کې مې بنایي کار کولی، دا ساختمانی کار مې کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړئ، بیا مو بل واده ورته وکړئ. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې. کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خوندې مې، ورونه مې بیا ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي موږ راواچوله. چې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، دا تریاک څکولم. چې وایي ته راسه، ته دا یو دوه دوه وڅکو کوندې، دا غم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه د تریاک یې راکړه، چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کاره واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، چې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم. ځاچې اتاق ته م نه راکړلم ورته، کله به په خیمه کې نګوانۍ کې پروتم، کله به پهغه کې پروتم. بدني ځاچې ختم کړی وم، زه به له انډیوالانو په شا راوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېره جالبه راته ودرېده، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته رالی وایي هغه مال څه وایه، د موږ په جای د ما یوه د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره دې هغه پلار هم نشته، ابا پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړې. یعنی قسم په خدای دې باور نه کوي، دا یو توپانچه ته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړې چې یعنې خودکشي وکړم. اکاډم راله ده چې خیر ده، پروا نه لري الیکانه، تا چې باد له دې خلک وایي الیکان لوی سو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل له خپلو انډیوالانو سره میلې ته تللی وي، او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي، نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوا خونو بیگم چه اجمل ولی ترو سرانه غی کی داشتی چه دا اجمل وی تو داری زوارشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
ترو سر چیرته وی دا وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی بیاد شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکو ما لمره ورز خومی نده
ریختیام چې زما دی بدمرغی دا لمړی ورځ نه ده، پوره لاس کاله کیږي چې ستا له لاسه په سره تناره ناستایمه.
اوس په دې نیمه شپه پیغورونه او جنګونه پرېږده، لاس مې ونیسه چې لویږم.
سمه ده، لاس یې ماته راکړه، دغلته زما پوګه کیږده.
دغلته کی مې خودو.
اوس نو ورو ورو راځه چې کوټې ته دې بوزما.
درځه چې ځو.
بس دلته کینه
نشم کینه زلای زوی ده کیگم.
خا سامه ده، پر ده تو شکه ویده شا.
هلک چیرتا ده؟
هلک خدا ده، ستا مخته په زنگو کی ویده ده.
نپویگم زی نوینم، پسترگو می تورا تیاره ده.
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم، هیچم نوینم.
تو داری؟ او رو تا به دی زنگ و همه چرا شی او دکتر تا دی بوزی؟
نه ورور ته مې زنګ مه وهه، ښه کېږم. د نشې تاثیر دی چې نشه مې ولاړه شي بیرته جوړېږم.
مو شراب خو دې پخوا هم څښل، پخوا دې ولې په سترګو تیاره نه راتله؟ داسې نه وي خدای مکړه چې په سترګو دې څه وشي.
نن مې بیخي ډېر شراب وڅښل او شپه هم ده، کېدای شي له همدې خاطره به څه نه وینم.
څه پروا کوي، ورور ته به دې زنګ ووهم، هغه به موټر راولي او ډاکټر ته به دې بوزي.
تا خو په ډېرو نصیحتونو غوږونه را وخوړل، بیا به مې ورور هم نصیحتونه راته شروع کړي. زموږ خلق خو ټول تبلیغیان دي.
نو چې خدای مکه، په سترګو دې څه کېږي؟ ښه دی چې ډاکټر ته دې بوزو.
و ښځې هېڅ هم نه کېږي، ویده شه. که سبا ته مې سترګې ښې نه شوې ډاکټر ته به لاړ شو.
زه ډېره وېرېږم، تاسې نه وي چې په سترګو دې څه وشي.
هېڅ هم نه کېږي، ارامه ویده شه او ما هم خوب ته پرېږده.
په داسې حالت کې به څنګه خوب راشي؟ ډاکټر صاحب، اشاره ته وایا چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي کنه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
ستا د ورور حالت ډېر خراب دی.
څنګه خراب دی؟
سترګو ته ډېر زیان رسېدلی دی.
څنګه زیان ورته رسېدلی دی؟
څنګه زیان ورته رسېدلی دی ډاکټر صاحب؟
کېدای شي چې په سترګو ړوند شي.
څه شی په سترګو بڑون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست؟
اے ډاکټر صاحب، دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوي؟
خورې، دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو د لاس کار کوي چې خوري؟
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نه شئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، له شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې وېښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مو ژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای، علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دی یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نه شي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزم؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد، تباهی او ورزش سلامتی ده.